السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوي، خو لاندې خبري برخه هم لري. په راپورونو کې به ووري چې پر افغانستان د پاکستان د ورمش په لبریت سره د دواړو هیوادونو ترمن سوداګري تر اوسه په عادي ډول روانه ده، خو له دغه بریده وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې شوې دي. د طالبانو چارواکو په بریدونو کې در لک تر لګه 150 ملکیانو د وژلو پخلای کړی. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کو. د بیان د ازادۍ کور په نوم یو بنسټ ویلي داسې معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو عملاً شریعت غاګ راډیو ته د ملي ټلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د ملي راډیو ټلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي ټلویزیون په مرکز او ولایتونو کې پر راډیوي سټیشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوه چې ملي ټلویزیون د ملي راډیو او شریعت غاګ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم دا طلبي ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو د بندیز لکبله د یو شمېر تلویزیونونو نشرات بند شوې دي. د بیان د ازادۍ کور د ملي ټلویزیون د ماهیت اړول چې له 1955 کال راهیسې فعالیت کوي غندلې دي. د ازبکستان د ډاکټرانو یو ډله له یو شمېر طبي وسایل او درملو سره مزار شریف ته رسیدلې ده. د ازبکستان د ازبک نیوز اجانس د خبر نه مخې د ازبکستان روغتیا پالان به د جدې له 15 تر راتلونکې دوشنبه په بلخ ولایت کې د ناروغانو وړیا درملنه کوي. د دې ډاکټرانو سره چې ویل کېږي خزینه ډاکټران هم پکې دي، په نهو موټرو کې دارو درمل او طبي وسایل هم به مزار ښار ته استول شوي دي. د ننګرهار چارواکو د 350 لرغونو سکو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو په واک کې باختر اجانس د چهارشنبه په ورځ په تورخم کې د کمیساری د کورنی امنیت د منصبینو په وینا خبر ورکړ چې دا سکې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست ته سپارل شوي دي. د دې سکو د لرغونتوب په اړه څه نه دی ویل شوي، او دا هم څرګندنه ده چې په دې اړه تورن کس یا کسان نیول شوي او کنه. نن په کندوز کې د روشن مخابراتي شرکت په مالی ملاتړ د صنعت او سوداګرۍ د نندارتون وروستۍ ورځ ده. د کندوز په ښار کې له درې ورځو راهیسې په دې نندارتون کې په لسګونو غرفو کې کورني تولیدات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي. په کندوز کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دې نندارتون هدف د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه ده. ټاکل شوی ده چې نن د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د زیمبابوې په بالاوایو ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو شروع شي. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 اورونو او 30 اوره لوبو لړۍ ګټلې ده. او د آذربایجان د مسافرونکو نسکور شوې الوتکې د کابین ریکارډر موندل شوې دی. مسولینو د دې الوتکې چې وښت په تنه پکې سپاره وو او پرون په قزاقستان کې وو غورځېده تحقیقات ګړندې کړي دي. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال قنات بوزمینبایف ویل چې د آذربایجان د هوایي شرکت په الوتکه کې چې له باکو څخه د روسیې د چچنیا ګروزنی ته روانه وه 8 تنه مړه شوي دي، او د دې لپاره چې الوتکه اور اخیستې او جسدونه سوځېدلې دي د قربانیانو پیژندنه ګرانه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري عادي روانه ده، خو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د ورمش پیتر برید وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادو اړیکو ته اندېښنې په زیاتېدو دي. طالبانو پاکستان ته خبرداري ورکړی او پاکستان تر اوسه د دې حملې په اړه رسمن څه نه دی ویلي. یو شمېر پاکستانی سرچینې وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د تحریک طالبان پاکستان غړي او د دوی د روزنې مرکزونه له منځه وړي دي، خو تحریک طالبان پاکستان بیا ویلي چې په دې بریدونو کې وزیرستاني کډوال وژل شوي. تفصیل له احمد شبراو.
د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت د چین سینوا اژانس ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د الوتکو په برید کې 150 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر 46 تنه یادېده. د ښاغلي فطرت په وینا د دې بمبارۍ له امله یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. فرانس پریس اژانس ته د پاکستان وجکپوري امنیتي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه د ترهګرو پر پټن ځایونو د جټ او بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د لویدیز بل اژانس اسوسییټډ پریس ته بیا د پاکستان امنیتي چارواکو په دې شرط چې نمونه به نه افشا کوي ویل دي چې د سیشن به د شپې عملیات د ترهګرو د وژلو او د هغوی د روزنې د مرکزونو بیچاړول وو. خو د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی خبری اسوسییټډ پریس اژانس راخیستی دي چې ادعا کړې ده چې په دې بریدونو کې د 26 ماشومانو په ګډون 50 کسان وژل شوي دي. د خراسانی په وینا د بی وسلی کډوالو چې له وزیرستان هلته تللی وو. ټي ټي پی چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري یو شمېر عکسونه هم په خواله رسنیو کې خبره کړې دي چې پکې وژل شوي ماشومان ښکاري. دا بریدونه 2 ساعت وروسته تر دې وشول چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته ورسید. د سیاسي چارو کتونکو ژورنالیست سمی یوسفزی د پاکستاني ځواکونو د برید له ډیپلوماټیکو اصولو سره په ټکر کې وباله د اساسي رډو ته وویل
دا یو ډول هغه د ډیپلوماسي د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې د پاکستان خاص استازي ورسته لډیره وخت کابل ته تللی وو او هغه د خارجه وزارت تر حکم لاندې او شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وي چې په راتلونکو څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم هم د اساکدار کابل ته سفر وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استازي په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول د ځانګړیو پاکستانی کړیو لوري د دوړو هیوادونو په اړیکو کې د بی باورۍ تر منځ کولو هڅه ده. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د افغانستان د حریم نقض په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی. تر دې مخکې د سیشن بی پښپا د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د بریټ پټړه ویلی وو چې دا د نړیوالو اصولو خلاف وحشیانه بریټ به بی جواب پاتې نشي. د طالبان حکومت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج د افیر هم پروند دی پرې پټړاو احضار کړ او هغه ته احتجاج لیک وسپاره. اسلام آباد د دې بریدونو پټړاو رسمن سن دی ویلي خو پروند د هیواد د کورونیو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې د پاکستان د ځواکونو ستاینه وکړه چې د پوینا د ترهګرو ناوړه ترهیه شند کړي. اما شاغلی نقوی په افغانستان کې د شویو بریدونو یادونه ونه کړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله وضعیت عادي دی. تجارت روان دی خو اسوسییټډ پریس اژانس د کتونکو په وینا د اندیشنه څرګنده کړې ده چې شایي ټي ټي پی په پاکستان کې انتقامي بریدونه وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کندهار ولایت کې د طالبانو حکومت یو سرچینه وایي چې د دوی د کابینې په وروستۍ ناسته کې چې د نړیوالو نه دولتي ادارو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي متمرکز و به پایله پایته رسیدلې ده. دغه سرچینه ازادي رادیو ته همدارنګ ویلي چې اوس مهال دغه ادارو فعالیتونه دوام لري خو معلومه نه ده چې دا دوام به تر کله وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې په کندهار ولایت کې د طالبانو والی مولا شیرین اخوند په دغه ولایت کې نه دولتي موسسو ته په یو استولي مکتوب کې امر کړی چې خپل فعالیتونه دې ودروي. خو د طالبانو په حکومت کې به خبر سرچینې بیا دا موضوع رد کړي. تفصیل له سنا کاکړه ورو.
په کندهار ولایت کې د طالبان حکومت د مشر مولا هیبت الله خونزاده په مشرۍ د کابینې ناسته چې د نړیوالو نه دولتي بنسټونو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي جوړه شوې وه له 5 ورځو وروسته پای ته ورسېده. په کندهار کې د طالبان حکومت یوې باخبرې سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناستې ګډونوال د نړیوالو نه دولتي سازمانونو د برخلیک په اړه کومې څرګندې نتیجې ته نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې ځینو ځایي سرچینو هم د دغه موضوع په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو نه دولتي ادارو فعالیتونه به تر نامعلوم وخت پورې دوام ولري. خو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په اداره کې یوې سرچینې چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ادا کړي چې د دغه دفتر یو شمیر محدود چارواکي چې د دې موضوع په اړه د خبرو اترو لپاره کندهار ته تللي وو هلته پاتې شول څو په کندهار کې له طالب چارواکو سره بیا خبرې وکړي او یوې ښې پایلې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د نادولتي موسسو د فعالیتونو په اړه د طالبانو د کابینې تر غونډې وروسته په دغه ولایت کې د طالبان حکومت والی ملا شیرین اخوند د یو مکتوب په ترڅ کې نړیوالو نه دولتي مرستندوی ادارو ته امر کړی چې خپل فعالیتونه دی ودروي. خو په دې اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو په حکومت کې یوې بخبری سرچینې د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه. د نړیوالو نه دولتي ادارو د فعالیتونو د درولو او ظاهرا پر دوی د نویو محدودیتونو د لګولو خبرونو د دغو ادارو یو شمېر کارکوونکي اندېښمن کړي دي. د پولیو د ادارې یو کارکوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
کله چې په افغانستان کې په موسساتو باندې بندیز ولګېږي یا په خارجي موسساتو یا انجوګانو باندې، زیاتره وګړي چې دوی په موسساتو کې وظیفې لري هغه به په کور باندې کښېني. همداسې موسسات چې په ولسونو کې کوم کارونه کوي هغه کارونه به په ټپه ودرېږي، لکه بندونه دي، سړکونه دي، همداسې کلینیکو سره کومکونه دي، مکتبونو سره کومکونه دي. په دې کې زیاتره غریبو خلکو ته لاس څه ورځي او په خپله د افغانستان هم کې ګټه او فایده ده، ځکه چې اکثره روزګار خلک روزګار دي، هم نجونې هم نارینه. نو دا خو یوه غټه ضربه وي چې افغانستان کې موسسات په تومن کارونه ودرېږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف یو کارکوونکي چې دا هم د ورته دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دا به د افغانستان لپاره یو غټ اقتصادي ضربه وي چې هر افغان ته به دغه ضربه رسیږي، هر ماشوم ته به دغه ضربه رسیږي. د افغانستان خلک 15% د اقتصادي بحران سره مخ دي. کوم هغه چې دلته کیږي، پروژې چې پیل کیږي، دا د هر افغان حق پکې دی او هر افغان باید ودې ته ودرېږي چې دغه موسسات بند نه شي، چونکه دغه بند شو اقتصادي بحران به 100% ته ورسیږي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو د فعالیتونو د دوام د څرنګوالي په اړه د بحثونو او نظرونو د تبادلې لپاره تیره اونۍ په کندهار کې د 5 ورځنۍ ناسته پیل کړې وه. له دې ناستې یو شمېر بخبری سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه یې په راپور کې خپاره شي، وایي چې تر اوسه داسې شرایط مطرح شوي چې یا د افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو فعالیت په بشپړه توګه ودرول شي، یا دې د دوی فعالیتونه د کورني موسسو او بنسټونو له لارې ترسره شي، او دا داخلي بنسټونه باید د طالبانو حکومت د غوښتنې سره سم د خپلو فعالیتونو راپور ورکړي. دا سرچینې ادا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دغو بنسټونو د جدید څارنې تر څنګ یو شمېر حکومتي کسان هم پکې وګماري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی. د یو سویډنی سازمان چې وایي غیر پیپری سازمان دی، څېړنې ښیي چې طالبانو په تیرو 2 میاشتو کې یوازې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې دا مخالکو ژوند پر بیلابلو برخو کې متاثر کړی دی. دغه سازمان ویلي چې دغه یو شمیر په فرمانونه په ولایتي کچه او ګڼ شمیر نور بیا په ملي کچه صادر شوی چې د ښځو حقونه هم ورسره محدود شوی. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په افغانستان کې د ښځو پر ژوند د محدودیتونو په ډیری دو سره د ایکپ سازمان ICIPS اعلان کړی چې د طالبانو حکومت د روان کال د جولای له لومړۍ تر ډسمبر تر 2 مینیټې پورې 14 فرمانونه صادر کړي چې په ټکو یې د افغانستان د خلکو پر ژوند مستقیمې اغیزې پرې باسي. ایکپس د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په 24 په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې د دغو فرمانونو له ډلې 8 مورده یې په ټول افغانستان او 9 د ولایتونو په کچه صادر شوي دي. د ایکپس په ټکو ډیری دغه کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول اقداماتو اړوند دي او اکثرا ښځې هدف ګرځوي. په سویس کې مېشت غیر دولتي سازمان ایکپس په دې راپور کې زیاته شوی چې د طالبانو د حکومت دغه فرمانونه ډیری د ټولنیزو مسایلو د کنټرول په اړه ورکړل شوي چې په ځانګړې توګه یې افغان ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي. راپور زیاتوي چې په دغه فرمانونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او 14 فرمانونه هم شامل دي چې د ژوند پر بېلابېلو اړخونو لکه کار، عاید او زده کړو ته پر لاسرسي او ټولنیزو محدودیتونو یې سیوری غوړولی دی. د ایکپس په ټکو د ټولنیز چلند د کنټرول په موخه اقدامات، د حجاب اجباري کول، پارکونو ته د تګ او ګرځنده ټلیفونونو پر کارولو بندیزونه پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له ډلې دي. په راپور کې خبرداري ورکړل شوی چې د طالبانو د قوانینو نه یوازې ښځې او نجونې له خپلو حقونو او ازادیو لکه کار او زده کړو محرومي کړي او اسانتیاوې ورته راکمې کړي، بلکې په ټکو یې په دغه هیواد کې بشري ناورین نور هم شدید کړای دی. بل خو یو شمېر ښځې او نجونې چې په افغانستان دننه له کار او زده کړو محروم دي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی دغه ستونزو ته پام وراړوي.
د دې سات خبري ټولګران غاړو راځو او نيز پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
یو خزه به محرمه چرته نه پریدي، بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وي چې بل خزه هغه ته لاړ شي. نه به محرمه پریدي او نه پریدي چې جنکي د صحی په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي. دومره خسته شوې ما چې یو کله کله داسې په چغو جوړم.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړي، ځینې سي مرکزونه هم دغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیايي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ و هغه مو ورته مړې سو. زما خپله خور د قابلګۍ پونځي دوم سمستر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سو. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نسته. تاسو باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال و هغه باندې وتړل سو.
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکړی. قدر من اردونکو، د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي کله چې طالبانو په ښځو باندې په روغتیايي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې هغه سیمي مرکزونه چې په روغتیايي برخه کې وړیا مرستې کولې هغه هم وتړل شول. د مسلې ټول خلک په تیره بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهرو غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي، خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تګ چانس ورته برابر شو، خو دوی نه غوښتل چې لاړ شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زه باید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره. دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې موږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسانۍ کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. حتی د هغوی درخواست موسوک قبول نه کوي. تاسو شاید خبری است چې آلمان مخکې خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغه متوقف کړی دی. نو په دې شرایط کې ډېر افغان خزو ته سخت دی. تاسو خو خبری است چې اتا انسټیټیوټ بند شو چې دوه کلنه وو د خزو لپاره، یعنی هغه طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو ګورئ چې د دې نه زیات هم قیدات زیات په افغانو خزو کې د دې نه زیات قوی دادم دوی غواړي چې پر خزو وړاندې کی دغه مسائل دي چې افغان خزي نا امید کړی دي ایس هلی ورته پاتې نه دي ټوله تا زیاتره مدي شوی دي سوچونه کوي دا ډیر سخت حالات دي په افغانستان کې خزو لپاره اولا زه خپله دا سوچ کیم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و اوس ما باید خپل تحصیل کوله پنتون مې ویله د پنتون تر څنګ مې یو ښه وظیفه باید کوله اوس چې پنتونونه بندې زه خپله ناهیلي شوی یم مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحې نه حذف شي او دا یو سخته کله کله فکر کوم بیخي مایوس شویم رښتیا هم وایم ماته کوم امید هم پاتې شوی نه دي که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي ځکه چې یو څوک نا امیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي یعنی هر څه خپل وخت لري تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څه باید په خپل وخت کې وشي دا ډیره د نا امیدۍ ځای د افغانانو لپاره او زه چې نورې نجونې هم ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي
د وردګو اوسیدونکي مرینا د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي وایي په پیل کې د معارف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې په دې معنا چې ښځه باید ژوند ونه کړي مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته په لاندې شوي دي دغه خو یعنی پته ټولو ته لګي چې یعنی ښځې څومره ته فشار لاندې دي مثلا بندیزونه ډیریږي او کله مثلا دغه رقم ته دوام وکړو هیڅ په ښځینه ډاکټر پیدا نشي اول نه یې کاری ده چې یعنی لکه اعلان یې وکړل چې د ښځینه او د نجونو د طب د زده کوونکو نه به د اکزیت امتحان اخلي یعنی زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي چې هغو به څومره په بې صبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره آمادګي ونیوله د درس دپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې غوښ پاورس په ځان باندې وکړه خو متاسفانه چې دی ورکیو زیات اعلان شول او دینجو نو اعلان نشول نو دا په توره یو نه امید کننده خبر و دغه چا لپاره چې غوښ پاورس وکړي و هغه وکړه زحمت یې استلې ده شخصا دغه وس خپل از مریضه يم بدون د نسای ولادي نه د سیماتولوژي چې یو څه وخت مخته کړای و نور کدي نه ډاکټر داسې نشته دي کنه چې مثلا زه وکایم چې هغه لکه اوستوفيدي یعنی دغه نور بخشو کې درته وکایم اساس راي باور وکړي چې دا استوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم خزینه اوس بيخي به حد ډېر کم شي وي دي مثلا کلینیکونه بس شي وي دي او نرینه ته چې ورسه هغه مثلا یو خدا چې نامحرم وي بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلای شي یعنی به حد سړی ورته پریشان کیږي تا غوړی شي هغه مرز پټ کو او یعنی په کور کې سړی تیر کو خو نه چې د لور شي یو نرینه ته وي بعض زاینه چې خبرې کوم یعنی هغه ته یعنی د اخر کالو کې د جمهوریت هغه ته په خلکو باندې لګرنوي غلي چې مثلا کومه یو ډاکټر او یا کومه مقابله به چې دا راځه یا به هغه عملی کار ته کړای و به دغه بیچارهګان بل لګ دغه ژوند رڼا شوی او تاسو داسې تجربه لرم چې د مخبل خاله په لری پراتوسیمو کې هغه ته ډاکټر و نو هغه چې لکه عملی کارونه چې وډیر کړی و مثلا بیا دا هغه چې بعضی داسې مریضان ورته غلی و بعضی نه زیاتره یې داسې مریضان و چې دغه به په کالو اولاد نه کېدل او هغه ډاکټر ته کوی کور نه به ول کېدل اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي نو کله چې دا هغه تللی و یعنی دومره ډیر مریضان دیدی دا و چې هغه یعنی په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چکتن چې هغه ژوند مثلا په غو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړی و خو هغه بیچارهګانو به ځکه چې ډاکټر به نه و او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله دی خو ژوندونه هم دسته باشي په غو باندې به نیکوزی شوی وي یعنی هغه د کور مزدوران پر رقم چې تا خو اولاد نه کېږي او په حقیقت کې په غو باندې هیڅ تداوی نه وشوي هغه هیڅ ډاکټر ته نه پرېښول کېدی
د ته پنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بیرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول
سبیرته رالو وطن ته وطن کې هم د داسې ناورین سره مخ سي اقتصادي بحران یو طرف او صحیح برخی تړل سی نه هم کوم کار پکې اجرا کولی سو نه هم اگر اترون کې ته هیله مند یو نو خپله د یو رقم مایوسي سره موږ لاس او ګریوان او دلته د بهرني کوم پروسیس ده البته که نور څه نه وي هدیا کله د ښځو پروسیس یې ورته چټک کړی وای هم شو ځکه نارینه هرې خوا ته رسیدګي لري په کچاکي لاره باندې هم یو بل وطن ته کړی سي نورې هم لارې ځان ته غوره کولی سي اما ښځه چې کله ته ناسي هغه نو د ډېرو ستونزو سره مخ وي هر طرف ته ستونزې دي د زده کړو زمینه هم باندې بنده سوله تحصیلي لارو خو باندې وتړل وتړل سوله هغه کسان چې دوی سندونه لري هغه کاري لاره هم باندې وتړل سوه اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزه ده ورته سه خروجی یا هم داخلی ژ دواړه لارې باندې تړلې نه ته مې واد کې هم د ستونزو سره یو ځکه حالت مې ډېر مېرمنې باندې ولې د ډېر بیچارګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي په دا خاطر سه هر یقل او شوستې د ولایت ورکړی واغه ک داخل په وطن کې دوی ته کاری فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سي وای هر یقل غ اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزو سره دوی مخ دي هر یقل غ مشکلاتونه باندې حلول سي اما هغه خو نه سي دوی څونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي یعنی دوی خپله ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي صحیح برخه کې چې کومې مېرمنې اوس مهال بیکاره ناستې دي یا هم هغه مېرمنې چې دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپل زده کړې وکړي البته کوم هغه هیله درلوده او کومه هیله ژوندۍ وه هغه ورته مړې سوه ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځۍ دوم سمېسټر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه سیاحت یا دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړې وه دا دوه کلنه کورس یې هغه شپاړس میاشتې هغه زیات وخت یې هغه اتلس میاشتې راځي اضافه نه راځي صحت یې عقل دغه ته ادامه ورکړې وه یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخې کې ډېرو ډاکټرانو ته ضرورت لرو بیخي ډېرو ډاکټرانو هر هغه خور سي دوی د داسې وضعیت او هغه سره سي مخ وي هغه که نرس وي که قابله وي یعنی اکثره د زموږ د لیرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روانې او دوی هدف دا وي چې یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي اما اوس اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې وظیفې هم نشته تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه هغه هم باندې وتړل سوه او نسبتاً تر اول سي کوم معلومات سوی ده نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیات سوي دي نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده او هغه خویندې سي هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده هغو م خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي ان دوی یوازنه اوس هغه فکر داري چې هغه زموږ زده کړې هغه زموږ کوم حساسې وی هغه ټوله نه کولاړې یو رقم د ژوند سره نه هیله دي نه هیله احساسوي او په ځمن کې یو خور ته خپل فکر وکړ یعنی غلي د پروتو سیمو کې ډیر ډاکټرانو قابلیتونه او نرسانو ته ضرورت لري
یو بل مېرمن چې ډاکټره ده او دا هم نه غوړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو ورته ستونزو سره مخ شوې ده دوه کال په پاکستان کې تیر کړي خو په دې نه د توانیدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې له دې مېرمنې سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند پاکله وایي
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شو چې زمونږ دا ویزې ایکسپایر شو زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو زه یې پخپله بوتلم زما لوړه لور بوتلو زما د سوالسو کالو زوی بوتلو مونږ درې وڼای بوتلو خو بیا هغه ځای نه چې هغه جنجالونه خو خلاص بیا مونږ افغانستان ته راغو بیا چې افغانستان ته راغو د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله تر اوسه پورې چې وباسو نه وظیفه شته دی نه کار شته دی اسم نشته دی اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و یو قابله وه هغې 20,000 روپۍ د هغه تنخوا وه اوس هغې 15,000 روپۍ تنخوا اخلي هغه نه د ورځې کور کوي نه د شپې نه هغه ته تللی شي نه شادۍ ته تللی شي هی چېرته نه شي ټوله ورځ په هسپتال کې تېري او چې میاشت پوره شي هغې ته 15,000 روپۍ ورکوي نه هغه 15,000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15 ماشومان لري هغې ته به څه وشي خو هغه بهتره ده چې خپلو بچو ته کینې بس خدای که وسیله وشي یو زینه یو زینه نه بل زینه ورته راځيږي روټۍ که ونشي بس همداسې یو ورځ شته یو ورځ نشته په همدغسې ژوند خلک خپله ژوند تېروي اوس هغې نه پاکستان خو ښه و چې په خپله مې کار کوله خپله ماشومان به مې چلوله اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی
بیا نور امنیتي لحاظ نه تاسو ډاکټره یاستئ تاسو غوښتل چې اوسئ اوس چې بېرته راغلي افغانستان ته امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤون احساسوئ
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم زه پخپله د کابل ولایت نه یم
چې تاسو دغه د تاک پروسه یې مخکې اچولې او تاسو په همدې امید تر پاکستانه لاړئ هلته وخت تېر سو د تاسو تاک ونه سه بېرته افغانستان ته راغلئ دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سو دغو کسانو ته تاسو څه ویل لرئ چې تاسو دا کیسونه ګړندي کړي تر څو خپل مقصد ته ورسیږئ او خپل ژوند ته دوام ورکړئ
کومک شعرونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي چې دومره افغانانو بې سرپرسته کړی دي لکه نیمې په پاکستان کې دي صحیح په افغانستان کې دي چې دې ته وعدې ورکړی دي چی کلا کلا داسې په چغو جوړم چې خدای دلته چې زموږ خپل وطن دی زموږ امنیت نشته دی او موږ د هغې په امید کې موږ خپل امید اخوا ته وتړل چې زه خیر دی موږ دومره ستونزې وباسې خو چې موږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومانو سره خپلو بچو سره موږ یو آرام ژوند وکړو چې هد یقل د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو هغه هم وګورئ چې اوس دا د تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کال شروع کېږي چې موږ هم د هغې پاتې تمام دغه سي پاتيو خو زما هيله د کوم ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کوم کشور چې دا د خلکو میزبان دي نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېر خلک خاصه شوي دي
تاسو ډاکټر یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې سولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړ چې نور هغه ډاکټران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی بهر ته تګم دغه سیدل که تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړه
ولی فرشته جانې چې دا نستونه په هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبره شوم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ما ته مه کوه چې دومره ما جړلې دي ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جنکۍ څنګه جړله چې د دې باندې یو نستونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دې باندې ما ته صرف فکر وکړو چې دا په دې جنکۍ نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکې دي نو سوټ نه بند شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټران یې من نه کړی دي خو بس یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپټالونه بند کې ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد خدای طرف نه دی خپله شفا ورکړي ډاکټران ته اړتیا نشته دی بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار کوي خو دا وګوره چې دا انستیتونه بند شو څومره د جنکې وجړل څومره وزورېدل باور چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه که د مکتبونه بند وو دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیتونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه هغې ټول امید په دې یونیورسټیتونو کې وه د دې صحیح برخه کې وه چې هغه هم اوس بند شوی دی د هغې جنکۍ ته څه لاره پاتې شو هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه یې نو تاسو ډیر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړي ته ورسئ هغه محرم دی دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې اتا تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري.
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي، یا ډاکټر ته ځي، یا مولا ته ځي، که یو کوم ځای کې خپل مور کره ځي، که پلار کره ځي، هغه بغیر د مهرانه اجازه ورته نشته دی. ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم، ما سره باید یو محرم وي. یو ورځې زما د زوی تذکره ورکه شوې وه، زه یوازې پرې نه خودم او محرم دې راواله. بس بیا زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستل لاړم. بیماره ما نه پریدی، نو بیا هغې څنګه پریدی چې یو سړی ډاکټر ته هغه ښځه لاړه شي خپل لکه خپلې ستونزې ورته وایي. بیا یو ښځه چې د زنانه ستونزې ورته وي، هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته ووایي که مارم وي، خو نه سبا څوک نشي ویلی. د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکترانو ته اړتیا لري، که دی غواړي که ونه غواړي، خو دا یو نظام دی چې باید د یو ملک کې باید د ښځو ډاکتران وي. چې یو ښځه بېمحرمه چېرته نه پرېږدي، بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکوي؟ نه سړی ته اجازه ورکوي چې هغه ډاکټر وي چې بله ښځه هغې ته لاړه شي، نه بېمحرمه پرېږدي، او نه پرېږدي چې جنکۍ د صحي په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه. زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند ونه کړي، بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته. هغې ژوند نه غواړي افغانستان کې. ښځې تعلیم ته نه پرېږدي، بهر ته نه پرېږدي، نو کار ته نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، نور ځین ته نه پرېږدي. خو بس هغې هدف همدغه دی. همدومره پاتې شوي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي د ښځو لپاره، بس د شفاخانیم د ډاکټر هم روانه دی. زه لاړه شي دا درد د خدای طرف نه دی، تاسو ته به خدای پخپله شفا ورکړي. دومره پاتې شوی دی، نورې سم پاتې شوی نه دی. باور وکړي چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله، صنف نه زه ویستلم، ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړی، خپل فیس نه ده ورکړی. خپل فیس ورکړه، خو یو ځل زما والی وه، ما خپله دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅه کړو، ما خپله فیس ورکړو. بل ځله مې د خورځنه مې قرض واخیستو، فیس مې ورکړو. په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نور ډېرې جنکې دي چې په دغه ستونزې باندې، داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللي دي، درس ویلي دي، چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي، نه ورته کار دی، نه ورته وظیفه دی، بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي. او دا نورې جنکې چې اوس یونیورسټیونه بند شو، دا داسې جنکې دي چې د دې یو اخراني سمستر د ځینې پاتې شوې وه، دویمه سمستر ته راغلې وه، څوک یې درېیمه سمستر یې باندې وه، چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم. زه په خپل دغه حالات ما تیر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت پر دغه کې دوران کې زما ویلې وه، دا یونیورسټیټ دا سبقونه ما پنتون پاس کړی وه. خو دې په دې دوران کې چې د خلک په یو روپۍ پسې حیران دي، او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټیټ نه ویلې دي چې اوس یې ور باندې بند کوس، د صحیح برخه هم لږ لږ بند کیږي، چې دا بند کیږي. دا خو واسي د تم پوهېږي، زم پوهېږم، هغه طالب هم پوهېږي، هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري. دا چې ما ته درد دی تاسو نه پوهېږي، چې نه لکه نور ښځو ته نشته دی، نورو جنکې ته نشته دی، داسې چې ما ته درد راغلی دی، د نورو ته هم داسې درد راغلی دی. دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل نشته دی نه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3022 14 3 6 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم جلی واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې هکله خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات.
سادات صاحب په پایل کې خبرونه ته راغلی. بیا په دې خبرې وکړي تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستی، روسي معلومات څه دي؟ دغوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلی ده؟
ډیره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چی دی؟ متقاعدینو معاش چی دی؟ دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد، اول ته خزینه تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، معنای داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا 110,000 متقاعدین موجود ده په افغانستان کې، دا د فامیلونو سره تقریبا 2,000,000 ته رسیږي. یعنی د افغانستان 2,000,000 شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملي ده، یو داهیه انساني ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهي کوو.
بله، په دې به خبري وکړو اوس یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړي، خدمات کړي د هیواد ته، او بیرته کله چې دای سپینګیری کیږي او دای په کور کینی لغن استفاده وکړي. اول په دې خبر راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي. یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خبر کیږي، جامع بین المللي لخواله تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار داخلي دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي، ډېر ښکاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړی دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان او فقیران کې راځي. مګر د متقاعدینو مشکل دادی چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نلري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلونو بالکل سرګردان دي، بالکل په ډیر بد حالت کې. عادی دغه موچی چې ورته وایي، موچیګری کوي، یعنی عادی عادي کارونه، یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره خدمت کړی دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو. یعنی اصلي رسالت د طالبان و حاکمیت داده چې باید متقاعدینو ته حرمت وکړي، ځکه چې هم د اسلامي لحاظ نه، هم د قانون لحاظ نه، هم د انساني ارزښتونو لحاظ نه متقاعدین د احترام خلک وړ دي. په همدې خاطر باید ډېر ژر د هغوی حقوق، د هغوی معاشونه باید اجرا شي.
په پیل کې چې کله د طالبانو نظام د دوام ځل لپاره بیا واک ته ورسېده، یوازې دغو کسانو تقاعد بند که چې هغه په نظامي برخه کې دوی کار کړی و، دغو کورنۍ یتیمانو ته دوی نه غوښتل تقاعد ورکړي. وروسته بیا ولیدل شول چې ملکي کسانو ته هم دوی په تقاعد باندې سترګې پټې کړې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه دوی یو قوي دلیل لا تر اوسه وړاندې کړی نه ده. بعض وخت دوی ویلی ده د طالبانو مشران چې د شرعي لحاظ دا مشکل لري. ما همیشه په خپل مصاحبو کې دا موضوع مطرح کړی ده که دا غیر شرعي، ولې د طالبانو اولی رهبر ملا ماد عمر دا موضوع پا اول دوره که ولی دا موضوع انتقاد بونه کرد، یعنی مانای داده چه وسنی رهبران د اولی رهبر نه دیر پو خلق دی پو شریعت که دیر پویگی. اصلی مسئله داده چه تقاود مسئله سر پسل دین مبین اسلام سره توافق لری مطابقت لری او دا موضوع یو سابقه لری د اسلام په طول تاریخ کې په دغه طول اسلامي وادونه کې دا مسئله موجود ده. او اصل مسئله دا ده چې د تقاعد مسئله د متقاعدین پول ده، د خپل د متقاعدین پول باید چند باش شوی ده، ذخیره شوی ده. په همدې خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چې دا د غصب مسئله مطرح کیږي، د خلکو د پول غصب مطرح کیږي، ډېر یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چې د ژر متقاعدینو وکولی شي او مونږ هم ولاریو دادخواهی کوو په دا مسله کې.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندي کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی. که څومره دادخواهی سوې ده، تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهی کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده؟ که لږ هم وي هغه
داسې مسئله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد په حیث اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. دا حق ده د متقاعدینو، حق ده، دا یو ملی برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه و. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلومدار چې نه تنها طالبان په ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په دې خاطر دغه جامع مدني چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا مونږ ټولنه چې د حقوق پوهانو ټولنه، د مونږ مسؤلیت او مکلفیت ده چې باید دادخواهي وکړو، د خلکو غږ باید مونږ پورته کړو. مونږ یعنی قطعی اطمینان لرو، مگر په دا مسئله کې مونږ حاضریو چې مبارزه وکړو او د افغانستان د مستحق مستمند خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسې په فکر باندې خپله متقاعد وګړي څه کولی شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علایده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي. او مونږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې مونږ په تلویزیون کې، تلویزیون حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. مونږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع مونږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره مونږ دا موضوع مطرح کړی ده. مونږ بوخت یو په دا مسله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبانو باید پوشی چې د خلکو زور د خدای زور ده، د خلکو غږ د خدای غږ ده. یعنی طالبانو مقاومت کولیش چی او کال بل کلا د طالبانو زحمت مقاومت وکری. مگر زه بالکل مطمئنیم چې نه تنها متقاعدین د افغانستان د خلکو حقوق، د نجونو حقوق، د ښځو حقوق حتما باید چی اعاده شي. دا خو بالکل یو پرنسیپ ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله.
حاکم نظام ته باید دوی دا کړنې څومره زیان ورسوي؟ که ځوان ده، که ماشوم ده، که د برابر عمر ده، که هغه سپینګیری ده، په یو نوه نه په یو نوه د ټولو حقونه تر پښو لاندې دي. مثلا همدا اوس موږ او تاسې د متقاعد په حق باندې خبرې کوو، د دوی خپله نظام ته دا کړنې څومره زیان رسولی سي؟
اوله زیان خو دوی خو باید ځان پوه کړي. رهبر د طالبان دغه زحمت د طالبان دا تندرو زحمت د طالبان باید ځان پوکي باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال تیر شو درې کال سلور میاشت ولی د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بین المللي لخوا نه په رسمیت نه دی پیژندل شوی ولی دا مسله باید د ځان نه پښتنه وکړي اصلي موزله د طالبانو د ننه په افغانستان کې ده تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او ازادي رعایت و نکلي په رسمیت ونه پیژني د مشروعیت مسله حل کیږي نه تر هغه وخته پورې چې مشروعیت موضوع حل نشي د ننه په افغانستان کې جامعې بین المللي مشکل حل کیږي نه طالبانو سره په همدې خاطر طالبانو باید پوه شي چې د خلکو زور د خدای زور ده همغه د حضرت سعدي قول ده چې وایي مکن تا توانی دل خلق ریش وگر می کنی می کنی بیخ خیش
دیر خان دیر پر مفهومه اوس په دې باندې به هم خبرې وکړو یو متقاعد په کور کې ناست دی هغه ډوډۍ نه لري هغه جامې نه لري هغه کور نه لري سرپنا نه لري مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته نړیواله ټولنې څه کړي دي طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي مګر دغه پر رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد ناس نه مړی دغه تن نه پټی دغه مشکل نه حل کوي څه فکر کوي له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته یوازې دا کافی نه ده چې طالب پر رسمیت نه پیژني یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولای شي متقاعد ته څه په درد لګيږي نړیواله ټولنه باید څه وکړي
نړیواله ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسؤلیت لري اخلاقی مسؤلیت په حقوق بین المللي کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجي ده په همدې خاطر په وست وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژیدی متاسفانه چې دوام لري دا خو جامعې بین المللي مسؤلیت لري متاسفانه جامعې بین المللي همیشه په دا 50 کال کې په وست وخت هم کې د غصه کشدار و مریض برخورد کوي ما همیشه دا خبره پورته کړې ده ځکه چې زه د حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو مونږ رک و راست خبرې کوو کشدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطني خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده په هر میاشت کې تقریبا 118 میلیونه ډالر افغانستان ته ځي د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر حل کیږي یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي ایالات متحده یا اتحاد اروپا چې پیسې چې هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیگل کیږي هلته دننه په افغانستان کې خو اول باید دا مسله حل شي یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده باید مونږ او تاسو ژورنالیستان حقوق پوهان دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو
که وضعیت هم داسې پاتې سي متقاعد ته د خپل حق د خپل خواریو او د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري خپل متقاعد څومره مایوسه څومره ناامیده کیږي څومره روحي او فزیکی وضعیت نورم خرابېدلی سي په دې کړه ته وغږیږي
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده زه ګمان کوم چې هغه خلک چې د نننه په افغانستان کې اوسېږي تقریبا اکثریت مطلقی روی روانی مشکلات لري وزه ډیر بد حالت ده که دغه د فقر مسله تر 90% زیات وی په یو جامعه کې معلومدار چې روی و مشکلات مطرح کیږي دا خو یو نورین چې ورته وایي یو فاجعه ده متاسفانه په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي، یعنی معنی دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده او دا مسله ما همیشه مطرح کرده، مخصوصا دننه په افغانستان که در تلویزیون سره چې ما سره مرکه کی از همیشه دا خبره مطرح کوم چې یو حدیث د پیغمبر اسلام یو حدیث ده چې وایي چې فقر د کفر دروازه ده.
بله،
همیشه د طالبانو رهبر ته مخاطب کرده چې تاسو مسئولیت، اصلی مسئولیت باید داوی چې د کفر دروازه باید بند شي په افغانستان کې. د کفر دروازه سشیده دغه فقر ده، اما متاسفانه د افغانستان کې دا تندرو زعامت د طالبان په دا اصلی مسائل چې اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده، په دا مسائل کې اهمیت نه ورکوي او په دغه اجاب و ریش و دا مسائل بوغدی هم خپل بیخ سست کی په افغانستان کې، هم افغانستان خلکو ته ضرر هغه کوي. آینده د افغانستان د سلامت مسله مطرح ده. په همدې خاطر زه امیدوار یم چې د طالبان زعامت، طالبان حاکمان باید بل سر خلاص کړي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مهرباني صاحب، مهرباني.
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعده کسانو په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چې است علمبال او ملګری.
مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کڑ لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنده والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کڑ لے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیم
شونډې مې را پیږي هر سوایم غږ مې نه وزې
د اوس هم دومره مزل وکړم درناو تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوه هر ایک دن وجود احساس اوم چې ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هیر اور یاد شوه سوایم غگمن زی غلے دے کچھ کے مسافر ہوندے والا اڑیا ماں اے ماتم دے غرور یا وسوال گر ہوندے والا اڑیا ماں سمرا سخت مزل و پس سخت یوم پھرا کر لے اس دے دروازہ کے مرا ور ہوندے والا اڑیا ماں